ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي راډیو دای او ساته خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پراتک سره به د سولې لپاره حل سلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکو او د ولس استازي وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دې غاړه پوستې جوړوي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د غورسېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني سواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناتو ځواکونو نوی قومندان جنرال میلر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ میلر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلور شوې ده. لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله د پیښه وشل شوې دي. د بلخ د شاهین قلوردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښه پړول
پس از اینکه از پل اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه پل اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماخام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبله نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنگ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبه په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرولو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې پرون په مسکو کې ویل چې موږ نن د دغو سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او نور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د زینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 و. او د امریکای سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی دانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وی پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټې جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټې راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 5 کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 خبرونه اورئ. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خو دا شورا له سولې ییزې لارې د کړکیچ په هواري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختمیږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او طبعا هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې عالي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. طبعا که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسېدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونی د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنۍ ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکات میلر ویل پوزي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوزي عنصر د دې شرایط محور استراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده چې په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوې قمندان سکات میلر به هم لماته سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناتو د قاتم ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویل دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د تر سره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیر استانګ زی پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنوي ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکات میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبېږي او یوازې د خبرو اترو لارې په افغانستان کې سولې ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وبنه لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. دا کونړ اوسیدونکو او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نوې دا په داسې حال کې ده چې کلونه کیږي د ډیورن د کرخې اغاړې څخه د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمېر کسانې وژلي او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوری په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړي او هلته د آبادې ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسی خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زرا سلامات خار اوسیدونکو مزه الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډېر خطرې نقطو ته رسیدل دي.
نو میاش زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوک ته وایي دغه څوکه چې ډیره مهمه څوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تر اوسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کولو ته مجبور کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمه مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمه راووري. کدی دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولای که افغان دولت شي کولای نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کولو سونه به وځل ورسونه دی یو ځای بل ځای خواره پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس خیمو چوپالونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوز د کریډ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخې وړاندې راغلي او دوی دې کار اندېښمن کړي دي.
ولسی خلکو هغه ولته ملدارین وي باندې وي هغه پیوران کړي سړی وولي ځنګلونه وول د خلکو مخکې راس. اوس په دې دښته وروسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دوه کیلومتره داخل د افغانستان فرضي کرښې داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوز د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
او په دروازه هم دغه کوم چې تاسو راغلي افغانستان ته د افغانستان کې د توریزم په خلاف باندې او بربنده زمونږ په هرمونو باندې زمونږ په تاریخ باندې مثال ترزونه روان دي. نو په ځای دي چې مثال دی زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دوه ډېر عمده موضوعګانې دي. دوی کله مواد مهاجر راوالي زه مواد مهاجر نه دا موضوعګانې ډېرې مهمې دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بے خبری خی خو ازادی راډیو ته ویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخی ونیسی.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاک خاوره د استقلال پر وړاندې دریږي خپل امنیتی د پیز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطاع او جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نږدې نه وڅاري او پر وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لورې چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوي دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جعلي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې ویان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ په یو جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمی وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا دوه زره تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر یې باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د سب د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفی عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم راواخلو، خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ډکو ټاکنو مخ ونیسو. زموږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و، شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکیري اخیستي چې 2.5 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمختګ لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې با ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي ورتیا زیات کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی ډل میلور اسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشن بی پورس په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري لبل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړ چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډل میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په دونکو حملو سره مخامخ دي. ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډل میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډل میل د جان نیکلسن څرګندونې هم راخیستي چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلئ. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسی تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 12 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسرګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورسپانې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي، خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جوړجاړي ته غاړه کیږدي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډیره نږدې وي ووځي. د ورسپانې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورسپانې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کیږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنزی یورل شی او ده میرمن و ظرفیتونو تا باید دیر کار وشی ترسو دوی وکولی شی ده رهبره ترکه چی کار وکری. لده سره چه خزی پا دیر ولایتونو که پا کار بوختی دی، خو لبه ده مرغا پا حقو برخوی که چه دوی بوختی دی یا اجباری دی او یا هم پا چیت پوستونو که کار کوی. زمان هیل داده چه پا زنو ولایتونو که ده خزو ده ریاست ترسنگ پا زنو نور ریاستونو که هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنه حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نخزی په دولتي ادارو کې په کار بوختی دي. لدې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. لډلې مرسل افشار وویل،
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړه وویل چې د دوی د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخای ونشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوې زیات کړي. نو موري د څرګندونې پرون کړي دي. سیف الله استنګزه په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنوي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنوي د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنوي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو له مخې ښایي جنگ پیښ نه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنوي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونه کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریې په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاحکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 5 بعدي کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له اسمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته 15 بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې چېونکو داسې کمره جوړ کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فریدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېونکو جوړ کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سی کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولای شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. چېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اسمه ساروان نم واردل چې په جرمنی کې اوس 5D یا 15D کمرې جوړیږي. د خبرونه په دوهمه